یو تود اقلیب لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګۍ دي د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دي په خپله د مدیتراني سمندرګۍ او سره سمندرګۍ ترمنځ د کار په جوړښت باندې پیل کړی دی، او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. همشینان بل د بابل ارمندب ابنا ده چې دا په خپله د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده. د موزمبیک کانال دی، د هند سمندر د دویو برخو ترمنځ، او همچنان د جبل طارق ابنا ده. دغه سمندرګۍ چې موږ او تاسو د جبل طارق ابنا په نامه سره یادیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپله دغه سمندرګۍ د مدیترانې د سمندرګۍ او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو زکونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه په خپله د سویس کانال مصنوعي لاره ده. نور ټول لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوي دي، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي ده، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1860 میلادي کال کې کار بشپړ شوی. خو ژو قدر منځ کوونکو دغه افریقا له یو چې ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده، یعنی دغه کوم ځمکنۍ جوړښت چې په دې افریقا له یو چې کې دي، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا له یو چې د زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تود دی. همچنان د دې څنګه کومي صحرايي سیمې شي دي، استوایي سیمې شي دي، په دې کې هوا ډیره زیاته سوځونکې ده، او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي. خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې اسانتیاوې منځته راغلي دي، او دغه اسانتیاوو له لارې څخه افریقا له یوې وجې نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډیر مهم سمندرګۍ چې په دې لوی وچه کې درنوز د کونکو موجودي، هغه په خپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دی، او د اوبو د راټولېدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازنۍ سیمه چې په افریقا له یوې وچه کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې وریږي، هغه هم داسې مل چې د نیل سیند او د اسوان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمېرل کېږي. له دې سیند څخه درنوز د کونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګ د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کېږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سین او کانال سین دی، بلکې د زمبیس په سندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې او ډیرې وی چې بیړی پکې چلول کېږي، نو په دغه صورت کې په دغه سند څخه د زمبیس سند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کېږي، یعنی د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کېږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیس سند کې هم اوبه ډیریږي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو د کوونکو د سمندریو د بیړیو د چلولو په حق لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډیره مهمه ده. ورځ د کوونکو نن سبا د سمندري بیړیو په وسیله سره وړل او راوړل زیات د مدیترانې په بندرونو کې د افریقا د جنوبي افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي، یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لوی وچه کې سرته رسول کیږي هغه په خپل په جنوبي افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبي امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبي افریقا کې چې کومه لار ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ سویلي، یعنی سویلي امریکا چې جنوبي امریکا ورته ویل کیږي، او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لوی وچه کې. د دې ترڅنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې یې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړي دي چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو سویس کانال یوازینی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لوی وچې او هم چینان د دې ترڅنګ د اروپا لوی وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې دواړو لوی وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لوی وچې د حمل او نقل په حقله معلومات لاسته راوړل چې څرنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کېږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کېږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپېژندې، همچنان د دې ترڅنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په حقله لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي سفر کې د لنډیز په حقله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدر منو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لوی وچې په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودله، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په حقله معلومات لاسته راوړو. که چیرې موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، که چیرې موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جنوبي او شمالي برخې په بیلابیلو لوی وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لوی وچې د یو لوی وچې له جملو څخه احساسولی سو. خو که چیرې موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوو بیلابیلو برخو په نظر کې ونیسو چې دا دوه بیلابیلې لوی وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لوی وچه له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لوی وچه ده، یعنی جنوبي امریکا او شمالي امریکا دا دواړه موږ جلا په لوی وچې په نظر کې نیولو سره موږ ویلی سو چې افریقا لوی وچې وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لوی وچې ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لوی وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالي امریکا او سویلي امریکا دا دواړې جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لوی وچې له آسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لوی وچې جملو کې راځي، یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده، یعنی درېمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي چې دا موږ تاسو په تیرو لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنه او ګلالي زده کوونکو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه و کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لوی وچه کې د جیش میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودل چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې ځمکه چې ده نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او ننوتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره که چیرې موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې د جیش میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دي د دې لویې وچې د نفوسو ګڼوالی شمېر دي. او د دې لویې وچې ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاپ بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د کاپ وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د ارض البلدون د 30 درجو او شلو د دکو د فاسا، او ډېر سویلي نقطه یې د اکوهلانس دماغ په سویلي یا هم د قف اخکلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي ارض البلدونو د سلور دیش درجو او سلویش د کوپا د پاسه موقعیت لري چې ختیځه نقطه بیا د کارپول دای په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر البلدونو د 25 درجو او ډیر لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سنګال په ګاونډي توپ سره د لویدیځ تر البلدونو 12 درجو باندې موقعیت لري چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندیږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځه څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده چې یو تود اقلیم لرونکو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزي اړتیاوې برابروي او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نسته خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمیرل کیږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کیږي او همچنان د دې ترڅنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کیږي چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویې وچې ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو وخت دی وکي درنو زده کوونکو تاسو د افریقا د لویې وچې په حق له معلومات لسته راوړي وي او یو څه پوسي وو اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده خو ژو که درمنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دوه سپارنه دی چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په افریقا لویه وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال سویس کانال څه ډول یو سیند دی یعنی مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی. نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په څه پوه سي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حاضر او تر کې حاضرېږم د الله په امان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خیلی احترامات می قبول کی قدر منو غل لی زکون کو زای برشنا غان خار یو زلمه هم تاسو ټول تشرقاس ما د لسم ټولګي جغرافیا مزمن اول سم لوسته. خیلی د چې تاسو ټول قدر منو غل لی زکون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سجه د صحت چمې بم پتن می درنو زکون کو د چې مر تاسو د نن ورځې لوست اول سم لوسته. نو خیلی د چې د تیر ورځې لوستنه بم په پرا او د کیک ټاول سره د زنون سره تکرار کړی او سجه او یو سبو مو تری سکړی می نن ورځ مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کان تاسو ټول غل لی زکون کی باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځان سره نوٹ کړئ. درنو غللې ځکه کوم کوم راستا سو د نن ورځې ولسم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ راوتا سو په لوست کې اړوان به معلومات ولولو. عبارت دی له لومړی د سلاونه او زیانونه او د هغه مخنیوي دویم اور غرزون کې یعنی آتش فشانونه په هیواد کې د پخوانی اور غرزون کې سیمي حوزې دغه هغه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ راوتا سو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو غللې ځکه کوم د پرته وجو د کټ په هلېمه هله د چې د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو تکنی. البته د یادونه ور دی ویدرونه زکونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې ل یوسلو او 50 سپی نه پیل به تر یوسلو د شپې سپی پرې دی. ګلالې زکونکو اوس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر پزره پوری اسانه او پزره پوری موضوع ده چې نن ورځ به موږ تاسو په حق معلومات لاسرو. دا چې موږ تاسو په خپل روزمره ژوند کې د سلاونو د کلمې سره آشنا شوی او هم چې نن په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو د سلاونو په حق معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو هم چې نن د سلاونو د زیانونو د مخنیوي په حق معلومات ولو. کله چې موږ تاسو په سیمه کلی کور او هیواد کې سلاونه یا هم سلاونه را مېسې سرنګ موږ تاسو کولای شو چې د دغه سلاونو څخه مخنیوي وکړو. قدر منو زده کوونکو همیشه په یاد وساتئ که سلاونه زیان په یو سیمه کې ډیر وي یا هم لږ وي خو بیا هم زیانونه رامنځته کیږي. خطرات دی پکې کې د دغه د مخنیوي لپاره باید موږ او تاسو مهم تدابیر ونیسو تر څو وکولای شو چې هم خپل ځان هم خپل ټولنه او هم خپل کورنۍ او فامیل له دغه خطراتو څخه وساتو. راځو په دې لوست کې ولولو چې سلاونه چې دي درنو زده کوونکو په دوه ډول دي. یو ساده خطرات لري او بل چې دي ناساده خطرات لري. یعنی د دې خطرونو خطرونه چې دی د دې خطرونه پیژنو او ورسره د هغه څخه پر هر لار باندې خبرې کو. سده خطرات کوم خطرات ته ویل کیږي؟ سده خطرات هغه خطرات چې درنو تکونکو چې په هغه کې په دې ډول کې خطراتو کې کرنیزې ځمکې ویجاړېږي، همدارنګه کورونه، بڼونه، هغه ځنګلونه، هغه پارکونه، ملي پارکونه چې دي، یا هم هغه سیمه کې چې هر ډول کچیر انسانان ژوند کوي، کچیر حیوانات ژوند کوي، کچیر ژوي ژوند کوي، هر څه چې موجود و اوسېږي، دا ټول له زیانونو سره مخامخ کېږي. همچنان د دې تر څنګ سروي او هغه رمې چې د غرونو په لمنو کې د چوپانانو په واسطه سره سرل کېږي، انسانان ته زیان رسوي، او د دې تر څنګ انسانان څخه پرته بیا کوچیان، زیات شمیر کوچیان زیانمن کوي، چې دغه سیده او مستقیمه توګه سره زیان رسول دي چې د سیلابونو له عمله څخه رامنځته کېږي، او ناسیده توګه یا هم غیر مستقیم ډول خطرات کوم خطرات ته ویل کېږي. په دغه ډول خطرات چې دي، درنو ځکونکو، تګ او راتګ یې خنډ او ځنډول لري، یعنی خلکو ته ویره پیدا کوي چې کله به دغه خطر رامنځته شي او کله به دغه سیلاب رامنځته شي. د پلورونکو کار له ستونزو سره مخامخ کوي، یعنی کله چې د سیلاب اټکل وسی چې خلک وایي چې په راتلونکو ورځو کې به سیلاب راسي، ځکه چې دا د سیندونو دغه اوبو ته چې ګورو سپې ورځ تر بلې زیاتېږي، او هم چنان د اوبه له سر څخه تیریږي، نو په دغه غیر نامستقیم ډول سره خطرات چې دي، هغه دوکانداران اندېښمن وي او دوی خپل دوکانونه بندوي، ورځنیز کارونه کې خنډونه رامنځته کېږي، خپلو کارو ته نه ځي، نو ځکه دغه د کارګرانو ګټې له زیان سره مخامخ کېږي. همچنان د دې تر څنګ برېښنایي زیرمې بندېږي، یعنی د برېښنایي کوم لینونه چې کشته وي دغه ټولې مزي بندېږي، مخابرات، ترافیکي بنسټونه، دا ټول ته زیانونه رسوي، ترمینل او سوداګریز مالونه په سیده او ناسیده توګه سره زیانمنوي، چې دغه ټول زیانونه په کلیو او په ښارونو کې لیدل کېږي، چې دې ته غیر مستقیم ډول یا هم ناسیده خطرات ویل کېږي. بلالیز دکون کو دا چې موږ تاسو مستقیم خطرات و پیژندل او غیر مستقیم خطرات د سیلابونو د مو پیژندل، اوس هم د سیلابونو د ځان د مخنیوي په حق له ول څنګه کولای شو چې د سیلابونو د ځان څخه مخنیوي وکړو او څنګه د دې خطر څخه ځان ساتل. د سیلابونو د خطر په وړاندې باید موږ تاسو همیشه چمتووالی ولرو، یعنی نه یوازې دا چې خلک باید د دې په وړاندې چمتووالی ولري، بلکې د دې تر څنګ باید د حکومت، دولتي چارواکي هم باید د سیلابونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. د دې خطر په وړاندې باید موږ تاسو هغه څه تدابیر ونیسو کوم چې موږ تاسو باید یو جلا کور، جلا ځای باید ولرو، تر څو د سیمې څخه لیرې اوسو، چې کوم سامان آلات چې موږ په کور کې دي هغه ارزشمن سامان آلات باید هغه څخه ایستو، او همچنان هغه کچیر موږ تاسو کورونه یا هم ودانۍ جوړو، د کورونو د ودانۍ د جوړښت لپاره باید همیشه دا په یاد وساتو چې د کلک او با کیفیت معیاري مواد څخه باید استفاده وکړو، ځکه کورونه چې دي د سیلابونو له امله څخه په ډېر چټکۍ سره له منځه ځي، خو کچیرې موږ تاسو د کلک او معیاري مواد څخه استفاده وکړو، نو کورنۍ او نړیوالې سرچینې دغه کوم دغه چې جوړ کړي دي، کوم معیاري مواد چې جوړ کړي دي، د دې په واسطه سره موږ تاسو وکولای شو چې خپل کورونه سیف کړو، او همچنان د دې تر څنګ باید د نه یوازې دا چې کورنۍ کسان، بلکې نړیوالې سرچینې هم باید د سیلابونو د خطر کمښت پروژې وسیری او د سیلابونو په حق له رښتینی معلومات سره ورسوي، تر څو خلک له ناسیده دغه سره خطراتو سره مخامخ نسی، او د سیلابونو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي چې څنګه دوی کولی شي خپل ځانونه ترې وساتي. د دې تر څنګ درمنځ د کون کوبل د مالی او نړیوال دولتي نه دولتي ارګانونو ترمنځ باید اړیکې ټینګې وي، چې د ویجاړیو او د ورلګیدلو او سیلابونو له ځانه څخه تر یو حد پرې تر یو بریده پرې باید دوی مخنیوي وکړي، تر څو بې ځایه شي خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه ځایونه چمتو کړي، چې له دې پلوه څخه ارګانونو ترمنځ باید اړیکه او ارتباط ضروري دي، چې دوی باید یو ډول سره په تماس کې اوسېږي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پرې موږ تاسو د سیلابونو د مخنیوي د خطر د خطراتو د کمولو لپاره موږ تاسو معلومات ولبستل، وسم د لوس راتلون کې برخې تر ازو چې په دې برخې کې موږ تاسو اورغورځون کې یه هم اتی پیش انونه لرو، چې پلان خلاص ډول سره موږ تاسو د ځکو چې اورغورځون کې یعنی آتش پیشان څه ته ویل کیږي. اورغورځون کې یه هم آتش پیشان چې په انګلیسي ژبه کې والکانونه یه هم والکان ورته ویل کیږي، دغه اورغورځون کې آتش پیشان د زمکی دننه طبقه چې د مقما او د یورانیا په مدار کې پورته خواته راتلل دي چې په ډیری لوړی تودوخه سره چې د تودوخه د حرارت درجه په زیاته کچه سره پورته وي فشار کیمیاوي تعاملات او فزیکی بدلونونه له عمل څخه د ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ باندې بدلون رامنځته کوي چې په لاتینی کلمه کې مخکې هم تاسو یادونه وکړه په لاتینی کلمه کې د ولکانو یا هم ولکان په نامه سره یادیږي د دې تر څنګ کله مونږ د کوونکو سه ورشیندونکي غرونه کچېری تاسو وو په هیجی دغه ورشیندونکي غرونه په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي او ورشیندونکي توکي چې په ډیر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقه څخه راوځي ځینې وخت دغه کوم دغه چې دی ورغورځوونکي غرونه چې دی یا هم اتشه شانونه چې دی د پخپل په وچه محروتی ډول غونډي جوړې وي چې دغه وچه او محروتی محروت لرونکي غونډي چې کله دی جوړ کی په لوړ ځخ سره چې وی کله چې دغه په لوړ ځخ سره وچه وي دونه ورغورځوونکي له خلی څخه لوګي ولوزي هم چې نن د دې ترڅنګ د دې څخه دبري او او ټوټې او ویل شي وي چنګي ټوټې راوځي چې دغه ټوټې چې دی څلور خو ته خبريږي یعنی په لور خو کې د خبروي چې له هغه مخې څخه هر شی ډیره تودوخه له عمل څخه ویل کوي یعنی دا مستقیمه سم دم لکه د اورس کروټی شي دي هم چې نن درناو غلریز د کونکو اورشیندونکو توکي موږ تاسو مخکې هم ولوستل چې اورشیندونکو توکي د ځمکې د دننه طبقه څخه راوځي چې ځینې وخت په وچم او مخرتي ډول له غونډي څخه په لوړو ځخ سره راوځي او دغه د دې لامل ګرځي چې تر څو په ځمکې کې د تودوخه حرارت درجه زیاته کی او د دغه تودوخه د سنتیګریډ درجه چې د درنو د کونکو د وسخه وسخه تر 1200 درجه پورې رسیدي چې اوس پنی ودانی ځنګلونه موټورونه تیږي پر مخ باندې ورشي لمینځ څخه وړي که هر څه د دې پر مخ باندې ورسې دا ټول شان د چشکی لمینځ څخه وړي ځکه دا مستقیمه ټوله د اورس کروټی دی د او غټي غټي ډبري دي چې دا پر هر ځای باندې و مشه د له غزا لمینځ څخه وړي لبهې دونکې شان سره پر مخ باندې زی لکه د لاواته ورته ویل کیږي رنگ یې تک سور یا هم سپین یا هم نارنجي وي چې ټینګوالي لکه د خټه په شان سره یو ډول سر چشمی سر موشتي وي چې بهیږي کله چې دارا بهیږي خو د اوبو په شان بیا دین نرم نه دی یعنی د اوبو په شان باندې نرم مایا شکل نه لري دی یو ډول کلک مایا دی یو ډول لکه جلی چې موږ تاسو لیدلې نه جلی چې موږ تاسو کښې مونږ دارا کم یو ډول لري شکل لري نو ځکه د ټینګوالي لکه بل څه ورو ورو پر مخ باندې زی په قرار قرار شکل سره په مخ زی د اوبو په شکل سره مخه تنزی چې د چاودنی پر مخال باندې په دغه اورغورځونکو کې یو ډول ساړه او تاوده توکي هم په بیل بیل کړیو کې بهیږي او د دغه د شپې له خوا څخه شکل لري نه هم شکاره کې په ورځ کې خود دې نه دونه نه من میږي خو په د شپې له خوا څخه به دې نه من میږي یا هم روشنايي من میږي د دې تر څنګ درنو ځکونکو دغه توکي شې دی په بیل بیل ترپونه کې موږ تاسو ته معلومیږي موږ تاسو کولای شو چې دغه رڼاګان شکل دی په شپه کې ښکارا کوي نو مختلف ډول شکلونه لري ځینې وخت دغه رڼاګان چې وي د په سره شکل سره وي ځینې وخت په سپین شکل سره وي او ځینې وخت په تیز نارنجي شکل سره وي نو د دې تر څنګ چې موږ تاسو په دې باندې وپوهیدل چې آتش پشان یا هم اورغورځون کې سیمې چې ته وایي کې جنو ویلې شو چې د آرام سمندر ختیز او لویدیځ ته ډېر داسې ځایونه شته چې جیولوژیکي په بیلابیل وختونو کې فعال او تاوده اورغورځون کې لري چې د هغه څخه د سیلابونو رامنځته کیږي هم چې نن درنو ځکون کوز مش په ګران هیواد افغانستان کې اورغورځون کې سیمې یا هم حوضې کومي حوضې دي د زمک په هانو د سیلونو له نظر څخه درنو ځکون کو د هیواد د جیولوژیکي د سروې په وخت کې په هانو د سیلنه د افغانستان د جیولوژیکي نقشې په کتنې سره داسې وویل چې په افغانستان کې فعال اورغورځون کې آتش پشانی غرونه نشته خو ځینې داسې نشانې دي پیدا کړلې چې دلته اورغورځون کې صحیح موجود دي خو د هغو جملو څخه یو په خپل د هندوکش د غرونو په حق له ویل چې هندوکش غرونه چې دي غرونه د جریدو په پیل کې په دغه سیمو کې تکتونیکی فعالیتونه سره یو ځای سی و چې لږ یو شمیر اورغورځونکي نتیجې درلودلې نو د اورغورځونکي نشانې په مخروطي باندې سره یو شمیر غونډي جوړې سی و چې د بزالت په باندې سره تیجې درلودلې سکرویات چې د سکرویا او ګردی کوچنی ډبرې په ډیره کوچنی سری درلودل چې د پومیاس ډبره یې ډیر وی چې رونی او سپیکی ډبره له جملو څخه شمیرل کېدلې. لدې پرته د تودو اوبو چینې دي چې د اورغورځونکو تر څنګ موجود دي، کلک بزالت کانی دي چې د اورغورځونکو توکي نشه ده چې لاوا څخه جوړې شوې دي. خو په افغانستان کې د تودو اوبو چینې د کلسیم په باندې سره او همچنان د کاربولیت د ډبرو له امله و چې ډېرې لږ اورغورځونکي سرګندونی کړې دي. یعنی په زیاته کچه سره اورغورځونکي سیمې په افغانستان کې نسته، خو په لږ کچه سره ستل کړه. د هرات په ولایت کې اوبه په مزار شریف کې د چشمه شفا چینې چې اوبه یې زیړ رنګ لري او د سلفر لرونکي بلل شوي دي، چې مزار شریف په جنوب کې د البرز په غرونو کې یو برخه په بشپړه توګه سره راځي. د دې څخه نو درنو زده کوونکو مو راتاسو په ملمدار توګه سروې د سو کړه چې سړن په هانو یا هم زمک په هانو دغه سروې تر سره کړل. نو وی ویل چې په افغانستان کې په زیاته کچه سره آتش فشانی غرونه په تشترګو کې جنا، خو بلکې د دې نشې نشانې شته. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکو برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي. تاسو ټول قدر منځ کوونکو به دغه کورنۍ دند په وخت سره سرته رسوي. درې پوښتنې مې تاسو ته چمتو کړې دي، هر پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنۍ پوښتنه درنو زده کوونکو، آتش فشان څه شي دي؟ یعنی آتش فشان څه تاسو مطلب څه دي؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، آتش فشان چیرته مېستر راځي؟ یعنی په کوم ډول سیمو کې مېستر راځي او څه ډول شکل لري؟ درېم سوال درنو زده کوونکو، د سیلابونو څخه څنګه باید مخنیوي وکړو؟ نور نو درنو قدر منځ کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله مند یم چې اوس موږ د کړی وو سیږي او پیر سپوسی وو سیږي در بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم. تعالی په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422311.
بلبلی سوٹ پی وکڑا مینا بریک دچ چې مینا مور سواسي نور بدنم پچې نارو لیکم مینا زماندی دغه عادت خوخ دې چې ګوتې درونا مکان زل را لکوي نا کورته ګور سمور مینا ستا سفر پسی بسو دبا کبینا گل ملی ویرخ کری گی سرد کمی سرد زلفانش ندی خالونا درنجو خالد حلال خواق دی فگولا بیا نمگی که دفن کبینا خید کلی ورکر مسلو نا زمرد گل پشان جانا نا دیر با منشی هر سهد یاد غم